ستړي مسي قدر منور دونکو او لدونکو وایس اف امریکا دی ولو خبر پښتونخوا خبرونه کې شراغلا سترتوي تاسو قربان یو ځا کلسم کاکړ
او زاج پاک ممن
د جمع ورځ د کال دی 2019 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه پاکستان کې د ماښام 8 بجې سوي دی افغانستان کې ونیمي او د واشنگتن ډي سي کې دروازې 12 بجې دی خبرونه کې را سره ملوسیږي د خبرونو تفصيلات ترته وړاندې کوو حوال د نن ورځې سټکې
د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د سار ادارې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ پیرس کې ساتل او پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره څلور نور میاشتې ورکړي
د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي دی چې حکومت په ضد باندې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی د احتجاج مکمل مرسته کوي
او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په هڅکه مینا سیمه کې د جمعې د لمانځه په وخت جمعات کې د بمی چاودنې له کبله د مړو شمیر 25 ته رسیدلې
قدر مون اوریدونکو او لیدونکو را سره ملګری اوسئ خبرونو تفصيلات ترته وړاندې کوو
د ترخګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ادارې پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ پیرست کې ساتل او پاکستان ته د ترخګرو مالی مرستو او د پیسو غیرقانوني انتقال مخنیوي لپاره څلور نور میاشتې وخت ورکړی دی پیرست کې د غونډې وروسته اف ای ټی ایف د ترخګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره د پاکستان په کړي پرمختګ سختې بکرمندۍ څرګند کړي دي او په اسلام آباد یې زور راوړی چې د ترخګرو مالی مرستو او د پیسو غیرقانوني انتقال مخنیوي لپاره نور زیات ګامونه واخلي اف ای ٹی ایف په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی دی چې د کال 2020 فروری میاشت پورې په تیزی سره د اف ای ٹی ایف په اکشن پلان باندې په مکمله توګه عمل وکړي اف ای ٹی ایف ویلي د کال 2018 جنوري میاشتې راهیسې پاکستان د ترخګرو مالی مرستو او د پیسو غیرقانوني انتقال مخنیوي لپاره د اف ای ٹی ایف او ایشیا پیسیفک ګروپ سره د علاقه چې سیاسي وادي کړي وي او زیاته کړي چې اسلام آباد په دغه ژمنو پوره کولو کې پرمختګ کړي خو د دې پوره کولو لپاره یې په پاکستان د نور ګامونو پورته کولو زور راوړی دی
د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي دی چې حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی د احتجاج مکمل مرسته کوي او بلخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ازادي مارچ په اړه ویلي دی چې ګوند به کله هم د وزیر اعظم عمران خان د څوکۍ زده لري کېدو علاوه حکومت سره خبرو تکشینی مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي دی چې یو خوا حکومت د خبرو وړاندیز کوي او بلخوا وزیران د دوی په ضد بیانونه هم جاری کوي
د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د هڅکې مینې د جودري کلی په جمعات کې خلک د جمعې لمانځه ته راټول شوي وو چې پکې بمی چاودنه شوې ده د ننګرهار د ولی ویانه ته الله خوګیانی وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې چاودنه په جمعات کې د ننه مونځ کوونکو باندې شوي چې پکې 25 تنه وژل شوي او 33 نور ټپیان دي نوموړي ویلي دي چې د بمی چاودنې سره سم د جمعات چت په مونځ کوونکو د پاسه پرېوتلې چې پکې د مړو شمیر زیاتېدای شي ځکه چې لا اوس هم د جمعات د ملبې لاندې خلک ګیر دي د دغه چاودنې ذمهواري تر دې دمه لا چا په غاړه نه ده اخیستې خو په دغه سیمه کې طالبان او داعش وسلوال فعال دي او د اکثرو بمی بریدونو ذمهواري هم دوی په خپله غاړه اخلي د هسکې مینې ولسوال د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر زرغون ویلي دي چې هسپتال ته 23 مړي او 25 ټپیان ورول شوي دي خو زیاته کړې ده چې یو شمیر مړي او زخمیان لا هم په سیمه کې پاتې دي
د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانک کې د ډزو په پیښو کې نږدې 13 کسان وژل شوي دي او 2 نور ژوبل دي د ټانک د پولیسو په وینا د پیښو د ټانک شار سره نږدې 13 کیلومتر لرې د لکه مرواز ضلع سره په پولا پرتا ملازی سیمه کې رامنځته شوی ده
د خبريالانو او تحفظ نړیوالې ادارې کمیټري ټو پروټیکټ جرنالست یا سی پی جی د پاکستان د دغه ادارې د غړي او د ایشیا لپاره مشر سټیون بټلر د هیواد نه بیرته لیږلو په فیصله باندې سختې فکرمندۍ څرګند کړې دي د سی پی جی مشر جول سایمن د ایشیا مشر سټیون بټلر د هیواد نه د شړلو فیصله په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په مخ سپېړه بللې ده سی پی جی ویلي دی د سټیون بټلر نوم د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په تور نوم لړ کې اچولې ده سی پی جی ویلي دی چې په لاهور ایئرپورټ چارواکو د بټلر نه پاسپورټ اخیستې او هغه یې بیرته د قطر په الوتکه کې دوه ته لیږلې
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران غدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټي وی لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډي سي نه غوږی او تاسو په امره ګرځوون د نن ورځې مهم راپور په لوتا د ترخګورو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ادارې اف ټي اف پاکستان باندې زور راوړی دی چې د ترخګورو د مالی مرستو مخنیوي لپاره نور هم ګامونه پورته کړي. د پاکستان نوم په خړ فهرست کې پاتې شوی خو څلور میاشتې ورکړي دي چې په څلورو میاشتو کې دغلته د اف ټي اف لخوا چې کوم وړاندې کړل شوی سپارښتنې وي ملته په هغې باندې پوره پوره عمل وکړي. د ډیوه رادیو خبریال الیاس خان پرې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو د سار ادارې اف ای ټی ایف د پاکستان نوم د راتلونکي کال فروری میاشتې پورې په خړ نوملړ کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده او دړکۍ ورکړې ده که دې نیټې پورې د اف ای ټی ایف سپارښتنې پوره عملي نه کړې شوې نو د پاکستان نوم تور نوملړ کې هم اچولې کېدای شي. نن د فرانس سر ښار پیرس کې د اف ای ټی ایف شپږ ورځنۍ غونډې نه وروسته د اف ای ټی ایف صدر ژیانګ مین لیو یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل
government, which the Fed welcomes. The majority of the issues under the action plan still remain outstanding, including effective measures to prevent terrorist finance.
چې پاکستان خپل اهداف تر لاسه کولو کې پاتې راغلي دي. د اوې چې باید چې د پاکستان نوی حکومت د غیر قانوني پیسو لیګلو را لیګلو د ترهګرو مالی مرستو پاړه پرمختګ کړي دي او موږ د دې ستاینه کوو خو اوس هم ورته د اف ای ټی ایف لخوا ورکړې شوې زیاتره سپارښتنو باندې پوره عمل درآمد کول لا پاتې دي او دې کې د ترهګرو مالی مرستو پاړه ګامونه اوچتول هم شامل دي. اف ای ټی ایف پاکستان ته خپل معاملات نور ښه کولو دپاره د فروری 2020 پورې وخت ورکړی دی. د ژیان لیو وینا وه چې د اکشن پلان عملي کولو دپاره به د پاکستان برابر مرستې کوي. پاکستان وایي چې په تېر یو کال کې د منی لانډرینګ او ټیرر فاینانسینګ ادرولو دپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي چې پکې د ترهګرو او کالدم ډلو ته ملاوېدونکي د مالي مرستو ادرول او د دوی بینکي کاتې ادرول هم شامل دي او د دوی یو شمېر مشرانې هم نیولې دي. څېړنکار نظر لري چې د اف ای ټی ایف د صدر دا وینا که پاکستان تر فروری 2020 پورې دې حوالې سره ټولو څانګو کې پوره ګامونه پورته نه کړل نو پر ضد یې اکشن اخیستی شي او د دې اکشن د لاندې اف ای ټی ایف غړي هیوادونو ته ویلې شي چې د دوی مالیاتي ادارې د پاکستان سره د کاروباري اړیکو جاج واخلي. ډیوه رادیو سره خبرو کې د اقتصادي او مالیاتي چارو څېړنکار زیشان حیدر وایي
काफी हद तक पहले आना शुरू हो गए थे. इससे पहले जो थे उसने ऑलरेडी कह दिया था कि मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन पाकिस्तान की की गई थी.
چې د اف ای ټی ایف دا فیصله غیر متوقع نه وه. په دې اړه د وړاندې نه خبرونه راتلل پیل شوي وو او پاکستان ته ورکړې شوي سپارښتنو باندې عمل درآمد په اړه د اف ای ټی ایف د آسیا څانګې ایشیا پیسیفک ګروپ وړاندې ویلي وو چې دې سپارښتنو کې زیاتره نه دي عملي کړې شوي او صرف په څلورو باندې پوره عمل شوی دی. د اوی چې د اف ای ټی ایف سپارښتنې پوره پوره عملي کولو به په پاکستان باندې برابر فشار وي او اوس په دا کتل وي چې پاکستان به په دې ټکی دغه ټول سیزونه عملی کړی شي او کنه. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام.
وایس اف امریکا ډیوه د خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه دا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. وړاندې تاسو د په غیر قانوني توګه د پیسو د لیږلو را لیږلو د سارې ادارې اف ټي اف د پاکستان په اړه چې کومه فیصله کړې ده هغې په اړه وروستۍ تفصیلات تاسو واورېدئ. هم په دې اړه تاسو ته څېړنه وړاندې کوو چې په تېره خبرونه کې زموږ همکار افتخار حسین صاحب محمد اکرام ته وړاندې کړې.
سلا سوشه به وړاندې په پیرس کې اف ای ټی ایف چې کوم پریزیدنت ته صدر دی هغوی اعلان کړی ده او نور یو ډېرې خبرې کړې دي. د پاکستان لپاره په کې څه دي؟ اولنۍ خبره دا ده چې دی په خړ لیست کې پاتې شو. خو نورې خبرې څه دي؟ نورې خبرې دا دي چې په پاکستان باندې غږ کړی دی دغه څلور میاشتې یعنی د فروری د میاشته پورې دغه ټول چې کم دوی لیست ورکړی دی فهرست ورکړی د خپلو غوښتنو په کم کې چې دا غوښتنه شوې ده د پاکستان دی د ترهګرې مالی مرستې ټولې په بنیادي توګه دغه هدف چې دی ترسره کړي او دا دی اوتړي. دا خبره شوه. بل پدې کې د نن یو وارننګ یا یو خبرداري هم پروت دی. هغه چې کم تفصيلات رامست شوی دي هغه ما او کتل بیا د میډیا او د خبريالانو او د په ټوئیټر او سوشل میډیا چې کم خبرګونو دا غینه هم تیرې دم. نو دویم پدې کې یو پټ خبرداري هم د پاکستان ته هغه ورته دا ویل دي چې چرې پاکستان ناکام شو سستین په دوامدار توګه دغه ګامونه وانه خستل د مالی مرستو د ترهګره مالی مرستو ختمولو نو بیا به اف ای ٹی ایف اکشن اخلي یعنی بیا به پاکستان امکان دی چې تور لیست تلار شي د کم چې را سرګندې ده. اوس په دې کې بلې وغټه خبره ده هغه بلې غټه خبره ده چې د یو خبريال په هیڅ هغه مال په ډیر ناشنا هم وا او اغوی دا نورو هوادونو ته هم ویل دي اف ای ٹی ایف نورو هوادونو ته هم ویل چې پاکستان سره تاسو کار روزګار کوي نو ډیر احتیاط کوي. دا غي مطلب دا دی چې دا نوی چې تاسو په داسې کم کاروبارونو کې بوخت شئ دوی سره او وروسته بیا د څه قسمه بندیزونو یا نور مشکلاتو سره چې دینو مخ کې دي نو دغه فیصله را مسته شي
درته وي چې د دې فیصلی امپلیکیشنز یا نتایج بسیبی او پاکستان لپارا س ایکشن دے پلان ایکشن پلان بیا دی چی سو کی
پاکستان دا سده چی دوی خو وقت غوخته د جونه پوری کم چی پا مدبواتو کرا غلی دی که در اطلون کی کال جونه پوری دوی لا وقت ورکلشی نو دوی بدا هر سو کی نو په دغه حساب دا د پاکستان لپارا اوس یو چیلنج دی زکه چیلنج دی چی پس لور میاشتی کی دا سی زنی خبری خوشتا چی اغا مکمل کی دیشی او خو ډیری خبری دا سی دی چی کم اف ای ٹی ایف غوختنی کئی اغی که زب دوی ما چی دا اڈانه دا کم چی اقتصادی و مالی اڈانه دا پاکستان زب دوی ما چی فاینانشل سٹرکچر دی پا دی که بدلون نراوشتل دی پس طریقه چی پا مارکیٹ کی پیسه گرزی د هغه سارنه کول باغه قانونونو کې بدلون نه راوستل دي نو دا ګینداسیو طریقه ده چې په دې کې وخت لګي نو دا سرکاریږي چې پاکستان یو واري بیازي او بیا به د ټیم غواړي ځکه چې په دې کې بدیر او په دې کې تر دې حد پورې ډیر سيزونه داسې همشته چې په ای کې آئینی بدلونونه پکار دي نو یعنی دا یو پیچیده مرحله ده خو چیلنج ده دي چې پاکستان به آیا د وکړي شي او کنه نو ما خو تاسو ته اوس امپلیکیشنز اثرات ته پاکستان لپاره بدی اغیز لري کچر دې په تور لیست کې راځي وخت په وخت دغه خبري چې کمی را مینست شي وي دي په خپل عمران خان هم په یو وخت کې دا خبره کړې و چې دا به په اقتصاد بدی اغیز ولري یو دا چې د نړۍ په باور ختميږي کاروباري اغیزمن کیږي قرضې چې ورته ملاویږي به ډیر زیاتې مشکل شي بهرنی سرمایه چې کم راځي هلته سرمایه کاران او پیسې لګي هغه به کم شي تر دې حد پورې مشکل پیدا کېدی شي سیړون کې وي په دې اخبارونو کې چې د چین کومه پیسې په پاکستان کې لګېدلې ده شپېته بیلیون ډالر یو پلان د سی پی اک ورته دی وي کېدی شي په هغه کې هم بیا مشکلات راپمسته شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه د حکومت پر ضد باندې د جمعیت العلماء اسلام لخوا د مظاهره کول یا د لوی لاریون کولو په دغه غک کې تمام مختلف چې کوم سیاسي ګوندونه دي د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه دي ټولو د جمعیت العلماء اسلام سره د ائتلاف کولو یا د مرستې کولو ژمنې ښودلې دي سیوا د پاکستان پیپلز پارټۍ نه. تر دې وخته پورې د مسلم لیگ نون لخوا وخت په وخت بینونه راغلي دي او نن یو واري بیا د دغه ګوند قائم مقام مشر شهباز شریف چې کوم دی نو هغه په خبري کان ګډ خبري کانفرنس کې د مولانا فضل الرحمن سره د دې خبرې ژمنه کړې ده چې دوی به په دغه احتجاج کې برخه اخلي. په دې باندې د ډیورډیو خبري اله اورنګزیب خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ مشر شهباز شریف ویلي دي چې په 23 اکتوبر موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام احتجاجي پلت کې به مکمل برخه اخلي او دوی هم د غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. مولانا فضل الرحمن وای تر کومه وزیر اعظم عمران خان استعفا نوی ورکړی حکومت سره مذاکرات نشی کېدی. جمعیت علما اسلام مشرانو نن لاهور کې د مسلم لیگ صدر شهباز شریف سره ملاقات کړی دی. رستو یو شریک خبری کانفرنس ته شهباز شریف ویلی دی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دوی ته د حکومت پر ضد احتجاجي فعالیت کې مکمل برخه اغستو نه ویلی دی او د دوی ګوند به په 23 اکتوبر اسلام آباد کې د احتجاج برخه وي.
یہ پورے پاکستان کی آواز کې یہ حکومت جو کہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے.
پارلیمان کے دا مخالف گندنوں مشر شہباز شریف وئی ٹول سیاسی گندنا پر دے اتفاق لری چې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا اولس په ووٹونو نہ بلکہ دا چاپا خوخا جوڑ شوے دے. قوم دے خبری کانفرنس تا دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویری دی 28 اکتوبر پا کوم رز کشمیریان زکا تور رز مانزی چې په دې تاریخ هند کشمیر په خپل ولکه کې اغسته وو هم په دغه رز به د دوی احتجاج ګرد هیواد کې پیل کیږي او 23 اکتوبر به اسلام آباد ته رسی. د حکومت لخوا دوی سره مذاکرات په وړاندیز دوی زیاته کړه تر کومه عمران خان استعفا نه وی ورکړي حکومت سره مذاکرات نشي کېدی.
هم سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وی یو خوا حکومت مذاکرات کول غواړي بل خوا د دوی پر ضد د سپکاوي ډک بیانونه هم ورکوي. یاد دی 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان یو غونډه ته وینا په وخت مولانا فضل الرحمن په کردار سخت تنقید کړی وو. وړاندې داسې خبرونه هم راغلي وو چې دفاع وزیر پرویز خټک ته چې کله جمعیت علما اسلام سره د مذاکراتو ذمهواري سپارل کېده نو وزیر اعظم عمران خان خپل وزیرانو ته ویلي وو مذاکرات حتمی کې دو پورې دی د ګوند پر ضد څه بیان ور نه کړي خو وروستو یې خپله بیان ورکړو. دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان وړاندې ویلی وو چې جمعیت علما اسلام قافلو ته به د صوبې نه اسلام آباد ته د تلو لاره به نه ورکوي. کچری حکومت د دوی لاره نیسي نو د جمعیت علما اسلام به څه تګلاره وي؟ د دې ځواب د ګوند مرکزي شورا غړی مولانا عبدالرشید سداسې ورکوي.
دغه مار چې دغه درنه د خو دوی کړی دا او دوی د الیکټډ حکومت خلاف 120 ورځې درنه کولا. منګ د سلیکټډ حکومت خلاف درنه کو. منګ وسله نه راخلو. منګ بدامنی نه پیلاوو. منګ لوړ نه راخلو. منګ پر امن احتجاج کو د آئین په دایره کې د قانون په دایره کې د اخلاقیاتو په دایره کې به د دې سره کم جواز دی چې دوی به یو پر امن احتجاج چې کم دی اگر وکاوي. دغه پر امن احتجاج وکاول د دې خبرې دلیل دی چې دوی د دې احتجاج نه پرشرایز دي. مو خو ظاهر خبره ده چې په دغه حواله سره حکمت عملی دغه اندا چې چون کې منګ پر امن احتجاج کو زمنګ لارا منګ ته د مخننی ولې کیږي زمنګ لارا دی کولاو شي. کچرته کې زمنګ مخنی ولې کیږي نو داغه نرسته چې بیا زمنګ کوم منصوبه بندي د اغه داد چې په کم ځای کې مخونی ولې شي اقا ځای به زمنګ احتجاجي نو د سر به ټول پاکستان چې دین اغه کې احتجاج یو هر ځای هر چوکۍ چې دا هر چې کم دی پولیس دغه چې کم دی دا خار چې دی اغه به زمنګ د جنگ او زمنګ د مبارزه میدان.
یو 23 اکتوبر پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د احتجاجي پرلت د پاره نه حکومت مخالف سیاسی گوندونو واضح کړی ده چې په دې کې به دوی برخه اخلي.
وایس اف امریکا د ویلو خبر پښتونخوا خبرونه لري دوام لري. د پاکستان د جرنالستانو د تحفظ نړیوالی ادارې د ایشیا لپاره مشر هیواد ته نه دی پریښتی او د لاهور هوایي ټکر څخه بیرته امریکا ته رالېږلی دی. د سی پی جی بیا ویلي دی چې د دې ادارې د مشر د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په تور نوملړ کې د دوی نوم اچولی دی. اورنګزیب خان نور تفصیلات تاسو هم په دې اړه په یو راپور کې وړاندې کوي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنلټس لخوا جاری شوی بیان تر مخه د دې تنظیم د آسیا د پر ناظم یا کوارډینیټر سټیون بټلر لاهور ایرپورټ نه واپس امریکا ته پدې لګل شوی دی چې ورته ویلي شوی دی د کورونو چارو وزارت لخوا د دوی نوم په سټاپ لیست کې شامل دی. یعنی د اغه بهرنی تنانو نوم لړ چې پاکستان ته ورته داخله دوه اجازه نه وي. بیان دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي دا هم مني چې سټیو بټلر سره د پاکستان قانوني ویزه هم و او دا په زوره واپس لیږل شوی دی او پاسپورت او نور سفری کاغذونه ورنه د جهاز عملی اغستی وو او دوی داسې ګڼل چې لکه یو قسمه حراست کې وي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلس د پیښې پس په پاکستان کې د صحافت ازادي په حق لا خپل اندېښنې هم ښودلې دي او ویلې دي پاکستانی چارواکي دي د دې پیښې وضاحت وکړي. د بې پولې صحافیانو یا رپورټرز وداؤټ بارډر نومې تنظیم په پاکستان کې نماینده اقبال خټک هم په دې مایوسي څرګنده کړې ده او ویلې دي سټیون بټلر سره ویزا هم وه خو بیا هم ورته پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ورکړل، د دوی دپاره هم د حیرانتیا خبره ده. اقبال خټک وایي
پاکستان حکومت هیڅ قسم وینا نه ده کړې چې په هغه باندې څه داسې تور داغ لګېدلی یا نور څه داغ د پاکستان د قانون او آئین خلاف ورزي کړې. کچرې هغه داسې غلط کار نه دی کړی نو ولې دغه کس چې دی پرې نه ښودل شو، باوجود د دې نه چې هغه سره د پاکستان ویزه او دا ویزه زموږ حکومت ولا ورکړې ده.
پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون یا ایچ آر سی پی هم سټیو بټلر پاکستان نه واپس لیږلو باندې مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي یو خوا پاکستان حکومت دعوه کوي چې نړۍ ته خپل مثبت مخ ښودل غواړي او بل خوا یو خبریال ته پاکستان داخلېدو اجازه نه ورکوي.
گرانو قدر مردون کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا ٹی وی خپراون آلو خیبر پختون خواتا نیخ بنے گا دا واشنگٹن ڈی سی نا وگ یئی او اس پہ لاٹ شو افغانستان تا چرتا چے دا افغانستان پہ ننگرہار ولایت کے دا جمعات دنن دا جمعے دا منزب وقت باندے دا درنی بمی چاودنی لکبلا دا ملوش میر دے وقت کے لگ تر لگا دوش پیتو ترسی دلے دے او چارواکی وای چې د جمعات چت چاودنې سره د راغورځېدو له کبله د مړو په شمیر کې نور هم اضافه کېدای شي. د دغه پیښې له تر دې وخته پورې چا ذمواري په غاړه نه ده اخیستې، خو عموما په دغه سیمه کې چې کوم دوه فعال ډلې دي، یو د افغانستان طالبان او بل د داعش ډله ده، د دغه سي پیښو عموما هغوی ذمواري په غاړه اخلي، خو د دې پیښې ذمواري له چا په غاړه نه ده اخیستې. او د افغانستان د ننګرهار د ولی ویان عطا الله حکی خوګیانی وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو ته د دغه چاودنې او په دې چاودنې کې د شوی د اوریدلی زیان او د تاوان پخله کړی دی. د دې چاودنې په حق لبندې به موږ د ډیور ریډیو خبریال حق مل روان طرف ته ځو او غیبه موږ ته د دې چاودنې په حق لبندې تفصیلی حال راکوي. په شروع کې د دې چاودنې په حق له ول کې د چګینې د مړو شمیر خوښه ولستې او بیا ورستو د غشمیره 25 ورسېده او د ورستو خبرونو پورې د غشمیره 25 تر رسیدلې ده. خو خپل د والی ویان عطا الله خوګیانی وایي چې د مړو شمیره کې نور هم اضافه کېدای شي. بیا د هڅ کې مینې د جودري په کلی کې د شوی دغه چودنې په حق لبندې د ولسوالۍ چې کوم د روغتیایي مرکز مشر دی ډاکټر زرغون هغه ویلي دي چې هسپتال ته هم ګڼ شمیر ژوبل او مړي وړل شوي دي، یو ځینې زیات ژوبل چې دی وخت کې له د جماعت غورځېدلې ودانۍ د ملبې لاندې پراته دي، د هغوی د راویستو لپاره هم حالې ځلې روانې دي. نو هم په دغه وجه باندې د مړو په شمیر کې چې کوم دی او یا د ژوبلو په شمیر کې نور هم اضافه کېدای شي. موږ سره حکمل روان ټلیفون دلاري ملګری شوی، تفصیل دغه نه اخلو. حکمل روان سړی مشي
ډیره مننه ساتې تاسو سړی مشي
مننه. حکمل روان د ننګرهار ولایت د هڅ کې مینې په جمعات کې دغه شوی به می چاودنې په حق لباندې که زمونږ اوریدونکو ته تازه ورسته حال راکې.
ایش فاکت سیب لگسی بمختی دی ننګرهار ولی شاه محمود میخیل حوزوی رختون تکلی و او حال ته د خبريالانو سره خبري کولې. د خپل خبرو کې ویل چې نن د هڅ مينې په جامع مسجد کې کومه چودنه تیر منځ شوې ده. په دې چودنه کې درې شپږ نفره وژل شوې دي او 15 دیش نور تبيان شوې دي. لدین وړاندې د عامه روغتیا وزارت د ننګرهار جامع روغتیا وزارت بیان ویلي و چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوې دي او 50 نور تبيان دي. دا هم لا ورستی ارکام نه دي، شاید په ارکامو کې زیاتوالی ځکه راشي چې دغه ولسوالۍ د مرکز نه لري ده او د ولسوالۍ د مرکز نه هم دغه سیمه چې کوم جومات کې نن چاودنه شوې ده، دغه سیمه هم د ولسوالۍ له مرکز نه هم لري ده او بعضې جوبل او د مړو جسدونه شاید شخصي روغتونونو ته هم لیږدول شوي دي.
بل دا راته وایي چې د دې پیښې ذمهواري چا په غاړه اخیستې؟
اتفاق کې تر اوسه پورې خو د دې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. وسله والو طالبانو ویلي دي چې په دغه بمي چاودنه کې دوی لاس نه لري، خو دومره به ووایو چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې وسله وال طالبان او داعش ډله حضور درلود، خصوصا دغه چاودنه چې نن د هسکې مینې په جوهردرې سیمه کې ترسره شوې ده. دغه سیمه څو مداوړان د داعش ډلې په ولکه کې وه، خو د څو ورځې وړاندې د افغان حکومت خصوصا د ننګرهار چارواکو وویل چې دغلته یې عملیات ترسره کړي دي او دغه سیمه یې د داعش ډلې نه پاکه کړې ده، او په دغه سیمه کې امنیتي پوستې چې افغان امنیتي ځواکونه اوس پکې میشتې دي ځای پر ځای کړي دي. داسې رپوټونه هم وو چې نن دغه ځای نه کوم امبولانسونه حفظوي روغتونونو ته او شخصي روغتونونو ته پر لاره وو، په دې باندې هم له غرونو نه ډزې کېدلې، خو تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. وسله والو طالبانو په دغه پیښې کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
حکملوان که دا راته وایي چې په دې پیښه کې وژل شوي کوم خلک دي هغه ځایي خلک دي او که نه، په دې کې کوم حکومتي چارواکي یا امنیتي عسکر هم په ژوبلو او په مړو کې شامل دي؟
اشفاق صاحب، دغه سیمه کې د افغان چارواکو په وینا او هلته چې د بعضو ملکي کسانو سره زمونږ خبرې شوې دي، هغوی وویل چې په دغه جومات کې تقریبا تر 300 پورې 250-300 نفر دلته لمانځه لپاره هر جمعه راځي. نو دوی وویل چې په دې کې حکومتي چارواکي یا عسکر یا نور خلک موجود نه وو، دوی ټول عام ولسي وګړي دي. د ننګرهار عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې کې ډېری ماشومان هم شامل دي.
حق ملوان که دارت چې دغلته کې دی پیخي سره سم د نه چاودنې سره سم د جمعه چت وي غرزیدل دي، د ملبی لاندې هم لخل گیر دي، د غیلټون روان دي، که په دې حق لاته وي دغه لټون کم زیات رسیدلې؟
اشفاق صاحب، تر اوسه پورې د دغه پیښه کې د کوم جماعت چې نن پکې بریک ترسره شوی و، لومړی خو باید ووایو چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو چې دا یوه هوان مرمۍ وه چې په دغه جماعت لګېدلې ده، خو له دې نه وروسته د ننګرهار چارواکو وویل چې نه، دلته ځای پر ځای شوي چاودېدین کې څوک دي چې هغه چاودېدلي دي او دغه پیښه رامنځته شوې ده. نو دغلته د ځایي خلکو په وینا چې دغه جومات خام و، د پخو خښتو یا د سیمټو کار په دې کې نه و ترسره شوی، نو دغه مسجد خام دی او دغه مسجد په بشپړه توګه په خلکو غورځېدلی ده او دغه وران شوی دی. نو تر اوسه پورې هلته د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې له هغه ځای نه امبولانسونه اوس هم راځي.
ډېره مننه حق ملوان ستاسو.
Thank you.
ګران خدای مردونکو تاسو د لوی خیبر پختونخوا خبرونه تنیخ باندې د واشنگتن ډي سي نه وګی یو د دویمې برخې لپاره نن منګه موضوع انتخاب کړی دا 3 ام پی یو چې کوم یو قانون دی په دې باندې بنن منګه خبرې ترې کوو او د دې لپاره به موږ سره شهاب خټک چې وتلې قانون پوه دی او د دې نظر به اخلو چې 3 ام پی یو څه شه دی د کوم لاندې چې یو شمیر کسان هغه په دغه خیبر پختونخوا او په بلوچستان صوبه کې نیول شوی دی چې په کې زیاتره د پختون تحفظ مومنټ لپاره چې دغه کوم کارکونکي دی هغه دی او نن د دغه 3 ام پی یو لاندې نیول شوی د پختون تحفظ مومنټ یو ځای مشر د بلوچستان صوبې ملا بهرام هغه خوشی کړی شوی دی د ځایی عدالت لخوا د بلوچستان چې کوم عدالت ته د هغې لخوا ول شوی دی جج په خپل ریمارکس کې یا په خپله دغه فیصله باندې ویلی دی چې د کم تن انتظامی مشر لخوا د 3 ام پی یو لاندې تن نیول کېږي باید چې همدغه انتظامی مشر ته حد کړی واچول شي نه چې کم که تن ونیول شي د دغې سره ګورو چې دا 3 ام پی یو داسې شی د دې لاندې نیول شوي کسان چې کوم نور دا وخت په جیلونو کې پراته دي د هغوی مقدمه باندې به د دې فیصلې ساتسر وي د صوبې نور عدالتونو ته دغه مقدمه چې کوم رول شوي دي د هغې په حق لبه د ججانو فیصلې سوي په دې باندې به موږ خبرې ترې کوو د وتلي قانون فو د شاه خټک صاحب سره کوشش کو چې د هغې سره رابطه وشي موږ د ملا بهرام سره هم مرکه کړې ده چې د هغې د وکیل سره هم مرکه شوې ده ګورو که د هغې مرکه څنګه راورسیږي نو موږ به دغه مرکه هم تاسو ته وړاندې کوو او د هغې وړاندې چې زموږ د دغه ویډیووي مرکې تاسو ته وړاندې کوو موږ به د شهاب خټک صاحب سره کوشش کوو چې رابطه وکړو د هغوی سره په دغه موضوع باندې دا خپل بحث مخ په وړاندې بوزو د پاکستان په مختلفو جیلونو کې یو شمیر داسې کسان چې هغه د 3 ام پی یو لاندې نیول شوي دي هغه په جیلونو کې پراته دي د هغې مقدمې په یو یا په بله بهانه باندې وروستو کېږي او د دغه نوو تاریخونو سره بیا د دوی پیښې کېږي بیا د دوی وکیلان ځي بحثونه کوي او د دغه بحثونو تر دې وخته پورې چې کوم وروستۍ فیصله مخې ته راغلې ده څنګه چې موږ تاسو ته ویلي چې ملا بهرام هغه د بند څخه خوشی کړی شه په دغه کې د جج لخوا دغه ریمارکس یا دغه خبره چې هغې کړې ده چې کنه کوم انتظامی چارواکي په وینا باندې چې 3 ام پی یو لاندې کس نیول کېږي په کار داره چې دغه انتظامی چارواکي ته حد کړی واچول شي شاب خټک صاحب موږ سره ملګری شوی دی شاب خټک صاحب په خیر راغلی سلامونه ډیره مننه ډیره مننه شاب خټک صاحب تاسو به د ملا بهرام د خوشی کېدو په حق لا خبر یې چې کوم د جج فیصله مخې ته راغلې ده په هغې باندې به هم خبر یې دغه 3 ام پی یو که لومړی راته دې لږ غونتې وضاحت وکړي چې دا څه شی دی
دا چې د ډکټیټر خان په وخت کې چې کله هغه مارشل لا وه په زور حکومت پسته نو هغه مختلف ظالمانه قوانین نافذ کړي
تاسو ایوب خان ذکر وکړو
د مینټیننس آف پبلک آرډر آرډیننس هم او بنیادی طور سره د 3 ام پی یو ټکي مشهور حالانکه دا پوره یو قانون دی او د دې نوم دی ایم پی او یا مینټیننس آف پبلک آرډر او دا د خپلو مخالفینو او د جمهوري اوازونو د چکولو دپاره دا قانون جوړ کړی و خو له بده مرخه له بده مرغه وروستو سویلین حکومتونه چې راغلو هغه هم دا قانون ختم نه کړو بلکې دې له تحفظ ورکړو دا آرډیننس دی بنیادي طور سره او اوس هم دلته اپلیکیبل دی چلیږي
خا
نو په دې کار کې بیا یو دفعه دا چې دا 3 ام پی یو ورته کېږي
خا
دا غیر لاندې حکومت سره اختیاري چې دا یو کس چې دا داسې ګڼي چې د دې د لاسه امن عام آتا یعنی د خلکو عام ولس امن ته خطر جوړېدای شي هغه د گرفتار کی او بیا یې د یو میاشت لپاره ول جیل کې وساتي او بیا کوغواړي نو پدغه موده کې بیا غي د ډیټنشن یا د گرفتاری دا وخت په دې کې ا هر میاشت د مزید یې میاشت اضافه هم کولای شي. نو دا تین امپیوټه عموما استعمالیږي د حکومتونو لخوا د خپل سیاسي مخالفینو خلاف.
په دې کې شاپ خټک صاحب چې کوم نور کسان نیول شوی دي د دې چې کومه فیصله د بلوچستان لخوا دغلته کې مخې ته راغله د عدالت نه د دې بچا کوم نور نیول شوی دي پاغي باندې به کوم اثر وي؟
بالکل به اثر وی جی. په بنیادی توګه اس خو د دې قانون همیشه غلط استعمال شوی دی خو کله نه چې د پښتنو د سپری خاور باندې د دې طرحګرۍ خلاف او د ان په حمایت د پښتون تحفظ مومن د سوري لاندې یو आवाज راوچت شو چې دا مومن تعلیم یافته زلمی دی، امن غوښتونکي زلمی دی او د جنگ او جدل د دې ریاستی پالیسۍ نه تنګ شوی دی، ځکه چې په هغه کې زیاتره پښتون چې کوم دی دا وجه لیکيږي. نو د دې قانون استعمال دا سیګورو چې دا تیر یو نیم کال نه ډیر په بدردۍ سره د پښتون تحفظ د اکټیویستانو او د ریټ ورکرانو خلاف کیږي لګیا دی او پاره کې هیڅ قسمه قانوني آئینی یعنی چې کومه طریقې دی هغه ته نه کتل کیږي لګیا دی او د استعمال ډیر په ظالمانه او جابرانه طریقې سره کیږي لګیا دی.
بل شاف خټک صاحب چې د دې M3 MPO لاندې چې کوم نیول شوی نور کسان دي د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې هم د غشن کسان نیول شوی دي، نو د دې 3 ام پی او د دې ها
پدې کې زدار سکول غواړم چې په پختونخوا کې د ګنشمیر کسان په 3 ام پی او کې نیول وي او هغه تر اوسه پورې نزدونه ځکه چې هغه خو په خبر هاي کوشش کړل او حکم یو کړو چې دا کسان دې پرشکل شي دا غیدو تین ام پی او اډونه چې دی هغه بیا په خوره ریپورت ختم کړي او دا کارونه وخت په وخت شوی دی. او ډیر د افسوس خبره ده چې د کې اوس هم دلته د ان پښتون چې هغه جیل کې ده دلته ګنشمیر نور کسان دي چې هغه د تین ام پی او لاندې په جیلونو کې دي او زه دلته دا ذکر کول ضروری ګڼم چې د دې کې خصوصا د بلال پښتون کې چې ده هغه د هغه چې کوم اولنې آرډر وو د تین ام پی او هغه هم عدالت ختم کړو دا سي په وجود دغه خوشاله نکړل شو او یو نوی بل آرډر وکړل شو. نو موږ دا سي ګورو چې ریاستي ادارې د انصاف په عمل کې مداخله کوي لګیا دي او بیا ډي سي ګان چې کوم دي هغه د عدالتونو توهین کوي لګیا دي، ځکه چې په خور های کورټ هم په دې کې مختلف سیمونو کې حکومت کړی دي چې تاسو دا در غلط دی دا موږ ختم کړو. البته د بلوچستان های کورټ چې کومه نننې فیصله ده هغه بیا پلی وته هم ډېره زیاته قدر ورده چې هغه د دې حالاتو صحیح دا وکړو او دې نتیجې ته هم رسیدو چې نه صرف دا چې ملا بهرام سره زیاته شوی ده هغه په ناجایزه ارست شوی ده د تین ام پی او لپاره چې کوم ضروریات دي کوم حالات پکار وي هغه په هغه کې نشته، بلکې هغه دا هم کړی دا یا په دې اړه شوی دي چې د سیمان چې دي د مختلف
شاب خټک چې تاسو موږ سره شاب خټک چې تاسو غږ ز فکر کوم موږ ته ناراضي چې سیګنلې کار نه کوي څه وجه ده موږ بیا کوشش کوو چې تاسو سره زمونږ رابطه وشي او تاسو موږ ته د دغه نور وضاحت وکړي چې آیا ملا بهرام شانته کې خلک چې هغه د ام پی او 3 ام پی او لاندې ونیول شي او بغیر د څه ګناه هغه بیا کله خوشی شي نو آیا د دوی سره کوم قانوني لار شته چې دغه مشر چې د چا په امر دی نیول شوی د هغې خلاف عدالت ته لاړ شي او کنه ستاسو قانوني پوهه یا ستاسو قانوني نظر په دغې باندې څېړنه تاسو په دغې باندې څه وایي؟ نو موږ کوشش کوو چې بیا زمونږ د شاپ خټک صاحب سره رابطه وشي او مخکې له دې چې موږ د شاپ خټک صاحب پلو ته لاړ شو او زه فکر کوم چې موږ سره د ملا بهرام صاحب چې کوم وکیل دی د هغوی مرکه هم موږ کوشش کوو چې هغه تاسو ته وړاندې کړو. او زموږ د لیبرټي خبریال حفیظ شیرانی صاحب هغه را لېږلې ده. شاب خټک چې تاسو موږ سره
د بلوچستان های کورٹ چې کومه نننۍ فیصله ده دا بیا لږ زیاته معتبره په دې حوالے سره ده چې نه صرف دا چې د ملا بهرام د رهایی حکم پکې شوی دی بلکې د ڈی سی بلکې د ټول ڈی سی ګانو متعلق لیکلی شوی دي چې هغه په بدنیتۍ باندې د دې قانون استعمال کوي او آئنده که داسې وشو نو د هغوی خلاف به کاروایي کوي.
دغه تپوس مې نه کوو شاپ غټک صاحب چې لکه دغه ملا بهرام شان هغه خلک چې هغه د 3 MPO لاندې په غیر قانوني توګه نیول شوي یا په قانوني آرډیننس دی خو بیا هم لکه مطلب یو بغیر د ګنا نیول شوی دي نو آیا دوی سره کوم قانوني لار شته چې دغه د دوی خپل نیول چې کوم دی یا په دغه بند کې ساتل د هغې خلاف عدالت ته لاړ شي؟
بالکل ورسره اسې خو کوشش دا شوی دی چې په 3 MPO کې دوی دا هم ورسره لیکلي دي چې د دې قانون لاندې که یو افسر یو کاروایی کړی وي نو د هغه خلاف عدالتونو کې کاروایی نشي کېدای. خو هلته دا لفظ استعمال شوی دی چې کاغه د خپل سرکاري ډیوټۍ او د نیک نیتۍ په بنیاد کاروایی کړي وي. موږ دا مکمل ثبوتونه لرو او دا یقین لرو چې په دې موجوده حالاتو کې دی د ملا بهرام په کیس کې او داسې نورو یو څو کیسونو کې په بدنیتۍ په بنیاد باندې سرکاري کاروایی کړي ده.
موږ سره شاپ خټک صاحب د هغوی د وکیل چې کوم دی نو هم غږ راغلی دی چې چا نن د جج سره په دغه کیس یا دغه مقدمه کې جرحه کړې ده په عدالت کې د بلوچستان های کورټ کې. ایډوکیټ بادر صاحب دی نو زم چې دغه
مبارکي وایو
د هغوی غږ به زم چې تاسو ته وړاندې کوو او مرکه در سره بیا ملا بهرام صاحب سره هم انټرویو ده هغه به هم خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. زم لومړی به د ایډوکیټ بادر صاحب دغه مرکه واورو.
دا اول واره نه ده چې ملا صاحب را خلاص کړي. ملا صاحب یو د خلاصېدو کوچ کول آرډر په 15 جولای باندې هم وشو خو دوی چې څنګه دی د جیل را وایست د جیل په دروازه کې بیا ونیوه او بیا یې په دغه 3 MPO چې بولي په دې کې دننه نو 3 MPO یو سیکشن دی د ویسټ پاکستان مینټیننس آف پبلک آرډر 1960 دا د انګریز د وخت یو قانون وو چې بیا د ازادۍ د پس د پاکستان سرکار خپل کړي. د دې مقصد چې انګریز کم یې شي ونو چونکې نو بادیاتي قوت وو هغه داسې و چې خپل مخالفین او خپل دغه به یې په دې سیکشنانو کې کښېنول. د دې دپاره د قانون د استعمالولو داسې خاص ضرورت نه و. نو زموږ چې څه کابرین وو باچا خان خانشید ګاندیجي دا دغه درمخه د پاکستان جوړېدو درمخه دوی باندې اکثره کیسونه د 3 MPO له هم جوړېدل چې پاکستان خپل کوي. د دې چې کوم مقصد وو د دې ډېر محدود سکوپ دی. څوک ذخیراندوزی کوي څوک بلیک مارکیټ تور مارکیټ کې شان خرڅوي د دې لپاره د یو دهشتګرد تنظیم یا د غیر قانوني تنظیم ممبر د دې لپاره او سمګلینګ کوي د دې لپاره. دا آرډر ډېر په محدود سفیر دی ډېر محدود اثرات دي او د دې لپاره دا په قانون کې د دې مقصد دا و چې دغه دغه خلکو چې په دا کارو چې ما بالا وویل په دې کې ملوث وي د دې خلاف استعمال شي.
نن په عدالت کې چې کومه کاروایی وسوه د ملا بهرام چې کله د کیس اورونه وه په عدالت کې ججان څوک هغو د دې قانون پکړه یا د پیچم د ژغورن د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د دې قانون لاندې نیولو پکړه غوښته.
نن د بنچ ممبران عبدالله بلوط صاحب او جمال مندوخیل صاحب او دوی چې کوم خپل د غش کاره کو تحفظات کاره کو دوی هغه خبره وکړه چې د دې د مخ ډیرو ججانو په نور ډیر کیسو کې کړی ده چې دا قانون یو ډیر محدود قانون دی او تاسو یې د خپل سیاسي مخالفینو او د هغه خلکو چې تاسو باندې خبره بده لګیږي د هغو خلاف بغیر څه سوچ بغیر څه فکر استعمالوي. نو جج زموږ جسټس جمال مندوخیل صاحب ډیر په صفا الفاظو کې سرکار ته دا وویل چې بالکل قطعاً به هم داسې په طریقه باندې دا قانون د انساني حقوق خلاف نه استعمالیږي او که بله پلا فرض که تاسو داسې دا قانون په دا طریقه استعمال کړئ نو هغه کړی چې تاسو و دغه ته لګولې ده و دا سړی ته لګولې ده هغه کړی به هغه سړی ته لګیږي چې چا دا آرډر پاس کړی. موږ نور مجلس دا وکړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ملګرو کمی فایرونه سوي وو، هغه هم دغه عدالت ختم کړ او په دغه وجه ختم کړ چې هر سړی د خپلې خبرې د پرام نه احتجاج او د جلسې جلوس حق لري. عدالت دا خبره منلې ده زموږ په فایرو په دغه کې په اډرانو کې، او نن یې په دا اډر کې هم دا خبره داسې ښکاره کړه چې یاره که د بنیادي انساني حقوقو خبره وي نو سرکار او د سرکار ادارې او د سرکار افسران به ډیر پام کوي، ډیر پر سړه سینه او ډیر په د قانون مطابق به دا فیصله کوي. دغه رنګه به نه کوي لکه څنګه چې دوی اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو سره روانه کړې ده، او بیا په خاص کار د ملا صاحب دوی ټیسټ کیس وو پنځه میاشتې دی، په پنځلس منټه کم پنځه میاشتې، پنځلس منټه هغه پنځلس منټه وو چې پاتې راډر کې دی راوویستې د جیل په دروازه کې بیا ونیو. پنځه میاشتې دا سړی په جیل کې وو، نه دته دا موقع ورکول شو چې د سرکار ته خپله خبره وکړي، نه دا موقع ورکول شو چې د عدالت ته پیش کول شي، نه د وکیل او نه بل هغه قانوني حق چې و ډیرو سختو بدو مجرمانو ته حاصل وي دته ورکړول شو. نو چونکې د ده کیس داسې ټیسټ کیس وو، پر دې باندې په دې باندې هم جج صاحب د انساني حقوقو او په دې معامله کې ډېر ښه ښه دغه ورکو ته خپل پوینټس یې ورکړل او هغه د هغې احساس وو چې کوم تفصیلي ججمنټ دی هغه نه دی راغلی، چې هغه راشي نو په هغې سره بیا نور خبرې ښکاره شي چې د نور کوم کوم خبرې کو نور کوم کوم داسې د انساني حقوقو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په باره کې کړي.
قدرمن اردوونکو دا وو ایڈوکیټ بهادر چې دغه خبره ترې تاسو واورېدې، د ملا بهرام صاحب دغه وکیل وو په دغه نن مقدمه کې، او نن موږ سره د ملا بهرام صاحب انټرویو یا مرکه هم راغلی. د غواړو بچ خپل اوریدونکو ته دغه مرکه هم وړاندې کړو چې کومه د ډیور ډیو خبریال حفیظ شیرانی صاحب را لېږلې. د حفیظ شیرانی صاحب را لېږل شوی دغه د ملا بهرام سره مرکه طرف ته ستاسو یو واری بیا کوشش کوو چې پام راوړو. دغه مرکه کې نوموړي څه ویلي دي د خپل دغه بند په حق لباندې، او د دې را خوشی کېدو وروسته په دغه جج لخوا یا د بلوچستان های کورټ لخوا په دغه فیصله سوی راځي چې دغه مرکه دغه شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیوا ریډیو شکریا ادا کوو چې دې زموږ لپاره په داسې حالات کې را لزموږ سره ملاقات وکړي. زمانه ملا بارا ما خوندې زه د پښتون ژغورنې غورځنګ کارکون یم. پنځه میاشتې مخکې د روژې په میاشت کې غیر آئینی غیر قانوني طریقه سره د پاکستان چې کوم ریاستي ادارو دي هغه زه گرفتار کړی ولم. بیا په دې مانځ کې پاکستان عدالت فیصله وکړه زه بری کړم، خو زه چې د باندې راووتلم برته ریاستی ادارو گرفتار کلم، برته په جیل کې داخله کلم. نن درې میاشتې بعد بیا عدالت فیصله وکړه دا چې کوم د دوی تری ایم پی او دا غیر آئینی وګڼل، غیر قانوني وګڼل، لہذا زه برته خوش کلم. نو دلته راغلی یو و د مرګرو سره ناست یو، ځوانان ملاقات لره روان دي، او ان شاء الله سبب د خپل کلی کلور په لور باندې روانېږو. نور منجلس بالته وټول کام تکو وټول کبیل ته بیا پیغام ورکو.
قدر مردونکو دا مولا بهرام چې د خپل خوشکې دوه وروستې د ډیوی رډیو سره خبرې کړې وي، او دغه مرکه منګه مختصر شانت تاسو ته وړاندې کړه. شاب خټک صاحب زه فکر کوم تاسو ټلیفون قطع شوی او یو واری بیا موږ سره ملګری شوی، تاسو سره کله کو بیا.
مننه
مننه. خټک صاحب درته وای چې دا د 3 ایم پی او چې کوم اورډیننس ته دا د پاکستان په نورو خارونو کې په نورو صوبو کې لکه پنجاب کې په سند کې یا په نورو برخو کې چې چرته لوی بدنامه ترخګر هم موجودیت لري، دا غوي تنظیمونه هم ملتشته، دا غوي فعالیتونه د دې نورم زیات دي، د ریاست خلاف بیانونه هم دا غزین اکثر لده، سیاسی مشران هم راضی، د غیر سیاسی خلکو هم راضی، دا چرته غوی باندې حمله غوښوي، دا پاغي باندې هم دغه مقدمه چرته دوی چلولې دا د دې دغه لاندې کنا.
ار دا چې دا قانون خو په ټول پاکستان کې اپلیکیبل دی، او دا پاکستان په هر خار کې او هر ځای کې اپلیکیبل دی. خو منګورو چې په پاکستان کې خصوصا پنجاب کې یا بیا سندھ کې هم د دې قانون استعمال نه کیږي لګیا دی، او بل اړخ ته د پښتونخوا یا د جنوبي پښتونخوا هغه پښتانه چې کوم د امن لپاره یو تحریک چلی لګیا دي چې کوم بالکل د عدم تشدد په بیانیه باندې یقین لري او تاسو رب ریکارډ موجود وي چې د ملا بهرام یا د هغه د ملګرو چې تر اوسه پورې څومره جلسې شوې دي یا هغه چرته پر لټونه کړې دي احتجاجن هغه کې نه خو چرته سړک بند کړی شوی دی نه چرته یو ګمله ماته ده نه چې بلب چا مات کړی دی نه چا یو بل ته کنزا یا بل څه بده خبره کړې ده نو عرض زما دا ده چې ډېر عجیبه غوندې په پاکستان کې ریاستي ادارې دا وخت کې د یو عجیبه رویې اظهار کوي لګیا دي چې هغه د دې ملک تعلیم یافته خلکو ته دا وایي چې تاسو به امن نه غواړئ او که تاسو د امن لپاره کار کوئ نو داسې ظالمانه قوانین به ستاسو خلاف استعمالیږي.
شاب خټک صاحب درته چې د مقدمه په حق لچ کومه فیصله مخې ته راغله د دې فیصلې پریزیدنت د صوبې خیبر پختونخوا یا د بلوچستان په نورو 3 ایم پی یو لاندې نیول شو کسانو مقدمه کې اخستل کېدې شي دغه پکې پېښ کول کېدې شي او بیا د
بالکل جی د پاکستان د آئین لاندې چې کله هم های کورټ یا سپریم کورټ یو فیصله وکړي نو هغه به د نورو های کورټونو او د هغې لاندې عدالتونو لپاره چې د پرېسیډنټ په تور کار کوي او هغې کې به یعنی چې یو کم اصول جوړ شوی نو په هغې باندې به بیا نور عدالتونه هم عمل کوي او زه داسې ګڼم چې باید چې د بلوچستان ګورنمنټ هغه نور کسان چې کوم هغې نیولي دي لکه کاکا شفی ترین دا وخت جیل کې دی او دا چې نور کسان هم شته چې هغه باید چې خوشي کی لکه چې په دې حکم کې د بلوچستان های کورټ خخکاره دا ویلي دي چې نه صرف دا حکم غیر قانوني دی بلکې د 3 ایم پی او دوی چې کوم استعمال کوي لګیا دي هغه غیر آئینی دی غیر قانوني دی او کاینده داسې استعمال وشو نو باید بیا غي کیدای شي چې هغه ډی سی کوم دی هغه جیل ته ولېږي نو پکار ده چې بلوچستان کې په نورو ضلعو کې کوم عدالتونه دي چې هغه د دې فیصلې تر مخه نور هغه کسان هم خوشي کی چې کوم دا وخت په 3 ایم پی او کې تجویزونه کوي
بل شاف خټک صاحب درته چې د 3 ایم پی او د ملک دننه څنګه چې تاسو ویلې دا په هر خار کې په هر ځای کې یو شان لاگو دی نو آیا د دې فیصلې وروسته د دې 3 ایم پی او حیثیت ختميږي او کنه دا به همدغه سی وی او بیا ک نور داسې چې کوم د دوی په حساب باندې هغه د ریاست خلاف یا د ریاست د رټ چیلنج کولو خبره پکې راځي نو په هغه باندې بیا لاگو کول کېدی شي یا د غوی خلاف دا کارول کېدی شي
ارزاد جی چې دا قانون اصل کې په دې پیټیشن کې چې کوم د ملا بهرام صاحب فیصله شوې ده تفصیلی فیصله مالا نه ده کتلې خو دا څه نه ګڼم چې په هغه کې دا قانون هغه سټیسفاید کړی وي ځکه چې ما خیال نه راځي چې دا قانون چیلنج شوی وو او کنه په دغه بیل اپلیکیشن کې یا دغه بلکې دا خو آئینی پیټیشن بوي او زه عرض کوم چې پرون یو ډیر خپل فیصله د پیښور های کورټ هم کړی دا جسټس وقار سیټ صاحب چې د پیښور های کورټ چیف جسټس ته هغه دلته چې کوم په خیبر پښتونخوا کې اکشن ان ایډ اف سیول پاورز ارډیننس 2019 سودا نافذ شرو هغه هغه اکثر منسوخ کړو مسترد کړو او دا اکم کیس کې هغه فیصله کړو په هغه کې استدام دا شروع سوالم دا شروع او چې دا قانون ظالمانه ده غیر آئینی ده دا ختم کړل شي تاسو ته یاد وي چې دا غا قانون ده د کوم لاندې چې ریاستي دارو کول شول چې د خلکو په کورونو ورننه وځي که معمولی شکی هم وي بغیر ورننه بغیر صدقه نه بلکې که په دغه دوران کې هغه څوک کی مرګي او هغه ته پابندم نه دي چې دا غي جواب غي چالو ورکړي او ډیر دا سې قانونو چې د کورونو دوران ولو ساجي باندې به خبرې پاږي کې وي هغه د پیښور های کورټ پرون سټیسفاید کړو هغه قانون ختم کړو اوس چې تر سورا سي د های کورټ دغه حکم په خپل ځای موجود وي نو نورې ادارې یا پولیس یا استخباراتي ادارې هغه اوس په دغه اکشن نیټ قانون باندې عمل درآمد نشي کولای. دا بل خبره ده چې کیدای شي هغه د دې خلاف سپریم کورټ ته اپیل وکړي. نو زه داسې خیال لرم چې بلوچستان های کورټ کې هم او دلته هم پېښور کې هم باید چې د هیومن رائټس او د پښتون تحفظ موومنټ وکیلان دا د تین ایم پیو دا قانون چیلنج کی ولې چې دا یو تور قانون دی او غلط استعمال کیږي.
همدغه خبره مې کوله چې تر اوسه پورې دغه د وکیلانو لخوا چیلنج کړی شوی ول نه دی چې دغه تین ایم پیو دومره ظالمانه قانون دی تاسو چې څنګه وایې، نو بیا چیلنج شوی ول نه دی؟
ارز ده چې دا څه خو ډیر قوانين دي چې هغه په دې ملک کې شته، دا غي قوانینو سره جواز نشته. خو ضروری نه ده چې په هر حالت کې دی های کورټ یا سپریم کورټ د داسې خلکو په درخواستونو باندې یو ښه فیصله وکړي. مونږ کتلې دي چې په خوا د نظریه ضرورت لاندې او د حکومتي چارواکو سره د اندرونی ګډ جوړ په وجه باندې زمونږ د عدلیه خلاف دا یو شکایت عام پاتې شوی دی چې هغه د ډیکټیټرانو او د جرنیلانو چې کوم غلط حرکتونه دي هغه لا هغه تحفظ ورکړي. نو په دې موجوده وخت کې د پیښور های کورټ چې کومې فیصله راغلي او بیا خصوصا د نن چې د بلوچستان های کورټ کومه فیصله راغله، نو دا ډېر زیاتې په انصاف باندې مبني دي او دا خلکو کې دا شعور هم پیدا کوي چې باید هغه راپاسي او داسې ظالمانه قوانین چې دا چیلنج کړي.
بل د شاپخټک چې تاسو دغه خبر وکړه، اکشن نیټ خبر وکړه، دغه قانون چې کوم په 2011 کې د پیپلز ګوند لخوا پرځکړې شو په قبایلی ضلعو کې، هغه وخت چې کوم قبایلی سیمې وي، د دغه پرځت باندې نن د اسلام آباد کې چې کوم سینیټرز دي د پراتل بابر سیب دي د پیپلز ګوند آشان یو شمیر نورو، هغه وی په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو هم فیصله کړې ده. نو آیا د دغه فیصله په حق لته اوسوای چې آیا د دی های کورټ د فیصله راتلو وروسته په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته تک چې کوم دینو دغه سره جواز لري؟
ما وختي ار فکر وکړو چې د مولا بهرام صاحب فیصله هم لا تفصیلی فیصله مونږ نه کتلې چې پاره کې های کورټ څه حکم کړی دی. همدارنګ د اکشن نیټ اپسیبل پاورز ریګولیشن چې کوم ختم کړی شوی دی یا آرډیننس، نو هغه هم لا تفصیلی فیصله ته انتظار دی او چې هغه څنګه راشي دا به بالکل بیا واضح شي چې دا هغه اثر به تر کومه حده پوري وي، آیا چې موجوده کوم ریګولیشن راغلی یا مستقبل کې کدا چې څه دی کوي بل شکل کې دغه څه قانون راولي، نو دا هغه مخنیوی به څومره حده پوري کېدای شي. خو دا سینیټرانو صاحبانو یا د سیاسي خلکو له اړخه او خصوصا هغه خلک چې هغه د ریاستي جبر او د جبر د قانون خلاف دي، د دې قانون خلاف ډېر زیات رد عمل وړاندې راغلی او بیا په تیره تیره پښتون تحفظ موومنټ طرف نه هم د دې خلاف یو ډېر سترانګ یا شدید رد عمل راغلی، ځکه چې دا قانون په بنیادي توګه دا 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 اپریهنشن او دا ویره وه
ډیر مننه شاف خټک صاحب د پروګرام وخت، ډیر مننه کو استاد پروګرام وخت هم په دې ځای باندې پای ته رسیدي چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واغسته، مننه کو استاد. ګرانو قدرمن اردوونکو د پروګرام وخت هم په دې ځای پای ته رسیدي، د شاف خټک صاحب مننه کو چې پروګرام کې سره برخه واغسته. خلاص تاسو اجازه د الله فمان.